السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یو نه تر دوه بجو د خبرونه کې ز منوشاسته سکور بایم چې پکې بدلته یو شمیر د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې درته د مشال ریډیو مجله هم لرو خو راځي چې په سر کې د دې سات خبرونه واورو زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي
تلی مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس د ترانسپورت په مد کې نوې صوبایي ټیکسونه رد کړي. امریکا وايي افغانستان سره به هر کال په پوزي برخه کې 3 ارب ډالر مرسته کوي. د ایران حکومت داوه کوي چې لستنه سونی وسلوالي نیولې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکی نوې صوبایي ټیکس با تجاران مجبور کړی چې د صوبې کاروبار پرېږدي. د دې ادارې مشر عبدالفقار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار د مخه دغه ټیکس سین صوبې ته ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا د حکومت دا فیصله نه مني.
ما معلومه چې دلته کوم سالانه امپورټ نه هغه پربونو کې دي، نو دا ټیکس بیا په کوړونو کې دي او که دغه شانت معاشي سختیانه په خلکو باندې رااله، نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لار جوړ شي چې خپل انویسټمنت دې صوبې نه وباسي او د ملک نور هیڅ ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو اکسټراشن افیشلی اکسټراشن دی چې کوم دا دی کې لګیا.
خود خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مدفر سید مشال لیډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا ټیکس ضروری دی. هغه وایي چې په دې اړه به د سوداګرو سره خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سخت کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستوره شوی. چارواکي وایي دا کال خوښه سلور ډیر زره زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړي چې پکې هغه شلو ته انعامونه ورکړل شول چې تر ټولو ډیر نمبر یې اخیستي دي. د غلطه زده کوونکو او استادانو له حکومت او میندو پلرونو څخه وغوښتل چې د پښتنو د ستونزو د حل لپاره دې پر تعلیم ډیره توجه وکړي. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندی هیوادونه دی په سیمه کې د نایلان شوی جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. نوموړي پرون کابل کې د سړک جوړولو د دریو پروژو پر مهال خبري اعلان ته وویل چې یو بام نه افغانستان کولای شي د خپل ګوندیانو لپاره مرکزی آسیا ته یو پل په توګه کار وکړي او د سیمې په تجارت او اقتصاد کې رول ولوبوي. یاد دی چې افغان چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې افغانستان کې نایلان شوی جګړه روانه کړي، خو اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به هر کال 3 ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ وولسن پرون سه‌شنبه سرګنده کړه چې دا مرستې به له 2013 تر 2016 میلادي کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټر خبري ایجنسی وایي ریچارډ وولسن سرګنده کړې چې د امریکا حکومت بل کانګرس وغواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال 1 ارب ډالر ځانګړي کړي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یې و تن افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لارې کې ایټلی ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنګي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 19 کلونو ترمنځ دي د یونان میسلونګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارې چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې ودرولې کله چې دې هلکانو د لارې په یخچال کې نارې پیل کړې او پولیس خبر شو. ایران وایي چې لستنه سونی وسلوال نیولې چې په دې هیواد کې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درې نورو شبو کې نیول شوی دی. الوی په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې د ترهګرو د ډلې پر داسې سیمو چې له خلکو ډکې وي د بمی چاودنو او ځانمرګي حملو پلان درلودو. الوی څرګنده کړه چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي او ایران ته د لږ تر لږه 1000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د استولو پلان شن کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د اونۍ په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر ورکړی وو چې د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې داعش سره خواخوږي لري او د ترهګریزو حملو د ترسره کولو لپاره ورغلی وو. دا خبرونه تاسو د مشال لري. په بغداد کې د امریکا پوځي قماندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجا ښار دریمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویان کریستوفر ګورور دا څرګندونې د فلوجا ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروستۍ دعوی ردوي. د کریستوفر ګورور تېر ورځ وویل چې د فلوجا ښار دریمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د تېر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجا کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی اعلان وکړ چې د فلوجا ښار زیاته برخه نیول شوې او په لنډ وخت کې بعد د داعش ټول وسلوال له دې ښار وایستل شي. خو د داعش وسلوالو د فلوجا ښار په شمالي څنډو کې خپې ټینګې کړي او مزاحمت کوي. د امریکا په سینټ کې د دواړو ګوندونو د استادو ګډې ډلې په نوي پریکړه لیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د ریپبلیکن ګوند سینیټر ډیوډ پوردو وړاندې کړی په بالټیک سمندرګي کې د روس د جنگي الوتکو او د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیرو ترمنځ وروستو نږدې حرکتونو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روس جنگي الوتکو او هیلیکاپټرو په بالټیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د میزایل ضد یوې بیړۍ ډېر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک به چې سینټ ته ورته وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رای ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روس د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه کړې ده. پریکړه لیک پر ژغه کوي چې له داسې تحریک عامې د فعالیتونو چې امریکایي ځواکونو او د هغوی ملګرو ته خطر پیښوي باید لاس واخلي. او وروستۍ خبر دا چې د فرانس د موټرو کمپنۍ پیژو سترون د ایران د موټرو جوړولو شرکت خودرو سره په ایران کې د موټرو جوړولو لپاره د ګډ کار موافقه لاسلیک کړه. پر دې ګډه پروژه به چې پرون یې سند په تهران کې لاسلیک شو د دواړو هیوادونو لخوا په 5 کلونو کې لږ تر لږه 4.5 میلیونه ډالر سرمایه کاري وشي چې ګټه او نقصان به نیم په نیمه وي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرن شوبې رابعه اکرم خان نووري
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه خرڅل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.09 روپیه. یو پاونډ په 1.53 روپیه او په 1.45 روپیه. یو درهم په 28 روپیه خرڅل کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپیه 80 پیسې او په 28 روپیه. یو افغانۍ په 1.52 روپیه او په 1.05 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې خل وریځي وي. پیښور کې به زیات نسیا درجه حرارت 28 بنو کې 28 او یو کم دیش او په کوټه کې 28 او 40 وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واوري د په دې غړې کې مدرلا د غری پټونه شامل کړی دي. د خیبر پښتونخوا سوداګر د صوبایي حکومت له خوا لګول شوې د سړکونو د استعمال نوې ټیکس نه مانی 200
ظالمانه ټیکس دی او مونږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبلو. دا ټیکس چې دی آلریډي سندھ حکومت لا مونږ ورکو. مونږ به الټیمیټلی سړک ته هم وځو. آخر کې مونږ د دې خلاف عدالت ته هم وځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. افغان کډوال دا وخت په پاکستان کې کوم قانوني مشکلات لري؟ د یادې ادارې ویاندا دنیا اسلم خان وایي
جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمی زی قدروز پوری د پاکستان حکومت خپل نوی لاه عمل اعلان نه دی کړی.
د خیبر پښتونخوا په تعلیمي بورډونو کې د لسم جمعات د نتیجو حال درکو. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې په افغانستان او پاکستان کې ځوانان څه ډول ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د سولې لپاره استعمالولی شي. نور ریپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د مشال ریډیو وی مجله کې نن د نور ډیر ستر څنګه د سندرغاړي ستاره یونس خبرې او سندرې واورئ.
یا ممڑا کیا رضا شا مراور را پخلا شا مراور را پخلا شا
دے ہر ساوری دول پارا دا مشال لیڈیو سر اوسے د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس یا د سوداګرو خونه وایي د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال هغه نوې ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې نوې په سوداګرو ولګول شو. د دې ادارې مشر ذوالفقار علي خان زیاتوي چې پښتانه سوداګر اکثره وخت د کراچۍ له بندر سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سنسوبې ته ورکوي، نو ځکه په کار دي چې له دوی بل ټیکس وانه خستل شي. په دې اړه د دوی نور ګیلې او د خیبر پښتونخوا د حکومت موقف هم د غلام غوث په دې ریپورت کې اورو.
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینه د ټیکس د سین صوبې ته ورکوي او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی د ټیکس نشي ورکولی.
انفراستراکچر ډیولپمنٹ سیس په نوم باندې ظالمانه ټیکس دی او موږ دا ټیکس په یو صورت هم نه قبلو. انډسٹریلز لپاره چې کوم را مټیریل امپورټ کوي د بار ملکونو نه، دا یو ډېر نامناسب ټیکس ولګولو. دا ټیکس چې دی آلریډي سند حکومت لا موږ ورکو، نو موږ الټیمیټلی سړک ته به هم وځو، آخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته به هم ځو، خو په یو صورت باندې موږ دا ټیکس منظورو نه. یا خو بیا موږ د سند روډونه جوړو او یا به د پښتونخوا روډونه جوړو، نو که د سند روډونه نه دې موږ خلاص کړي د پښتونخوا روډ جوړو لپاره موږ تیار یو.
د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علي زیاته کړه چې وړاندینه د خراب امنیتي صورتحال له وجې د دې صوبې ډېر صنعتکاران او سوداګر نورو صوبو ته کډه شوي دي او د نوې مالیې سره به د پښتونخوا نور صنعتکاران هم نورو صوبو ته په تلو مجبور شي.
په نوم باندې خو یو پرسنټ دی، معلومه چې دلته کې سالانه امپورټ دي، نو هغه په اربونو کې دي، نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی، او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی، نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لاره جوړ شي چې خپل انویسټمنټ دې صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو ایکسټراشن، آفیشلی ایکسټراشن دی چې کوم دادی کې لګیا دي. زه اول بیا په سین کې ټیکس ورکوم، ځکه چې سمندر خولته دی، او بیا زما خپل صوبه به مانه 1% اخلي. زه خپل کراچی کې به دفتر کول وکم او موږ به بیا عمل ته کې هم د سین په نوم به دا مال واړو، نو چې هلته راشي موږ به الریډي دا ټیکس هلته به پیکو، بیا بدل ته موږ نه پیکو.
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
کوم روډز دي او کوم هغه موږ استعمالو هم چې یو څه استعمال کې راځي، نو دا هغه به ریهبیلیټیشن هم پکاري، هغه به ریپیر کول هم پکاري. زما په خیال باندې چې دا دومره ډیر مشکل هم نه دی، او کوم ورونو چې نه مونږ په دغه سره خبرې وکړو ان شاء الله.
په سوداګرو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علی خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګ غني او په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یويش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پیته پنځل زرا 5 پیته او د انټرنیټ لالاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر نن او سبا د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان کې په افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د رجسټرډ افغان کډوالو د استوګنې موده دې تر 2018 کال پورې وغځول شي. اسلام آباد کې د یادې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې بدامنی د دې سبب شوی چې پاکستان میشت افغان کډوال خپل سیمو ته زر لاړ نشي. احمد الله پاړه نور حال راکوي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وزه دومره خانه ده او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمينه برابر کړي. نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2019 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه ورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان چې کومه نوې ستراتیژي هغه دروسه هم د پاکستان د کابینې منظوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارډ ویلیډیټي ختمیږي خو دروسه پورې د پاکستان حکومت خپلې نوې لاهې عمل اعلان نه دی کړی، نه د ستراتیژي په حواله سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکسټینشن په حواله سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته را روان دي او د هغو چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی هغه کې به دا ایشو هغه یقیناً ډسکس کوي.
کردا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې و، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معامله دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوي.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړه او هغه کې خپل دی وعده کړی چې موږ ته 2019 پورې به دا ایکسټند کیږي، خو تر اوسه پورې دا هغه نه صرف دی ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړ شو چې هغه هم لاس دی لږ 30 جون دی. نو اوس موږ څو ځله هغه ته ایمیل وکړ چې تاسو ویل چې موږ دا فیصله کابینت ته پاتې ده او تر اوسه پورې کابینت اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم دا هغه په تمه یو چې آیا که کابینت نه کینی نو د دې د فیوچر بس دی. نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ د دې لخوانه
مشال ریډیو چې کله د افغان ماجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلې ده، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغه ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دی وی چې د راتلونکي میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د ماجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا همدغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو بورډونو کې پرون د 10 جمعه کالنی امتحان نتیجې اعلان شوې دي. د بنو بورډ چارواکي وای چې د دوی په بورډ کې د 150 نه زیات طالب علمان کامیاب شوې دي. د لړکی پرون یو غونډه هم شوې وه په بنو کې او په دغه بورډ کې پکې اول نمبر راتلونکي 40 لکان جنکو ته انعامونه ورکړل شوې دي. دوی کې دغه انعام غټون کې ځوانانو کې زنو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. حکومت یې ټینګار کړی چې د تعلیمي سہولتونو د لا نورو ښه کولو لپاره د ګامونه واخلي. عمر دراز وزیر یې تفصیل راکوي.
په دې موقع پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفي شیلډونه ورکړل شول. بنو تعلیمي بورډ نه هم او لسم ټولګي ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لارون کی محمد ابرار په 1016 نمبر سره، دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زکون کی محمد زبیر 1016 نمبر سره، او دریم پوزیشن د آرمی پبلک سکول بنوز زکون کی شفیقہ الیاس په 1028 نمبر سره خسته. په دې موقع بنو بورډ کې پوزیشن اخیستون کو زکون کو خپل احساسات دا سه شریک کړل.
زمانه محمد ابرار دی، زه لکی مروت علاقې نه تعلق لرم. ما فرست پوزیشن واخیست 1036 نمبر مې راغو. ټول کړه یا ټیچرز او امی ابوتا او پرنسپل صاحب تاخ کرډ ورکوم. ان شاء الله آئنده به کوشش کوم چې فرست پوزیشن د برقرار ساتم. مطلب میډیکل دا کوشش کو ډاکټري ان شاء الله.
حنیف الله فیض ماډل سکول نه ما خپل سبق ویله په ټیم ټیبل مې ویله او زه دا وانه چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وای هم محنت ته سره کوي.
ما 8 پوزیشن دا محمد صدیق نام مې دا لکه مروت نه مې تعلق تا زدا پیغام ور کوم چې دوی دین رات مهنت کوي کپلارو ته وای چې سبق ما وای ته دا تلار سره دی ته وای چې ابو ز سودار راو خو ول ز سبق وای ز مهنت وک چې یو ډاکټر جوړ سو مخته چیر فیوچر تروغ انسان جوړ سو
بنو تعلیمی بورډ کې نه هم ولسم ټولګي ازماینو کې د بنو افاربنو لکی مروت او شمالي وزیرستان نه په مجموعی ډول 15,900 د کوونکو برخه اخیستې وه چې د بورډ انتظامیه په وینا 10,319 د کوونکو پکې بریالي شوي. بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجې د میرټ په بنیاد شوي.
د غونډو کول لپاره چې کوم مهنت کړی وم کې مې هله ځلې می سٹارټ کړی و هغه نن بس په خیر سره سرته ورسېدلې. نو چا چې سره مهنت کړی هغې خپل مهنت مې واورته میلاو شوله. 76% اوورآل مجموعی ریزلټ وروغی. 40,000 کسونې پیر شوي وي صاحب او 35,000 کسون کامیاب شول.
دا یادونه ده چې د تیر کال په څېر روان کال هم بنو بورډ کې د نهم او لسم ټولګي په ازماینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عامې کورنۍ زده کوونکي اخستې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې دا کوي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتونه ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وايي گاونډي هیوادونه د افغانستان د خپل بهرنۍ پالیسۍ لپاره د جنگ د میدان په توګه نه بلکې مرکزی ایشیایي هیوادونو ته د تجارتي پول په حیثیت استعمال کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال سرور دانش پرون کابل کې د زنو پرمختیایي پروژو د پرانستلو په وخت وویل چې گاونډیان د افغانستان کې خپل نه اعلان شوې جګړه ختم کړي. افغان چارواکي په پاکستان تور لګوي د طالبانو سره د سیمې په بې ثباتۍ کې مرسته کوي خو پاکستان دا تورنه ردوي. په دې اړه تفصیل د ابراهیم صافی ریپورت کې اورو.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د یو ارتباطي پل په حیث پرمختګ کړی او په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي. هغه وایي یو شمیر هیوادونه دي په افغانستان کې د نا اعلان شوي جنگ پر ځای په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې د هلې ځلې وکړي.
ما از کشورهای دور و نزدیک دیگر توقع داریم که به جای
دی وی موږ له لیرې او نږدې هیوادونو نه تمه لرو چې د منفی سیالیو او نیابتي جګړې پر ځای مثبت رقابتونه وکړي، د سیمې د اقتصادي ګټو لپاره او د خپلو خلکو د آرام ژوند په اړه فکر وکړي. افغانستان دې ته حاضر دی چې په سیمه کې د ترانزیت د پله په حیث حداقل د آسیا څلور خواوې له یو بل سره ونښلوي. ښاغلي دانش په هرات کې د سلما بند پرانستل، په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د کار پیل او د هلمند د کجکي بند پراختیایي قرارداد د ملي او اساسي پروژو په توګه یاد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تړونونه آماده دي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ټاپي کاسا زر چابهار بندر له ترکمنستانه د برېښنا لیک او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې. هغه ویل افغان حکومت هڅه کوي تر څو د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې رغنده رول ولوبوي، خو ښاغلي دانش د هغو هیوادونو نومونه یاد نه کړل چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او دا یې هم څرګنده نه کړه چې کوم هیوادونه په هیواد کې منفي رول لوبوي. په عین حال کې سیاسي کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې تخریبي او مغرضانه فعالیتونه کوي او د افغان چارواکو هدف هم دا هیواد دی.
فکر کوم تر ټولو لوی شر پاکستان ته، ځکه په پاکستان کې هغه ډلې ټپلې چې
په افغانستان کې عملاً توریستی او ځانمرګي بدون تر سره کوي. پاکستان ته دا اشاره ده چې دا باید هم لکه هندستان غوندي لکه د مرکزی اسیا هیوادونو غوندي د تراو دانګي تر څو د اقتصادي اجمال لري هم د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
له دې سبخت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې افغانستان د جنوبی اسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پلا حیثیت لري او هڅه کوي چې له دغه موقعیت څخه ښه ګټه پورته کړي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال ریډیو وی مجله خبرونه درته د رواني غړی په دویمه نیمای کې وړاندې کوو. خو دا غینه وړاندې یو ریپورت ورزو ک لوي خو پښتنو په سیمو کې جګړو زور اخیسته او بدامنی ډیره شوې ده. نو بلې خوا ته پښتانه هڅه کوي چې لبیلابیل لارو د سولې لپاره کار وکړي. په دوی کې یو د ډیجیټل میډیا استعمال هم دی. ډیر پښتانه په ټولنیزو رسنیو او ویډیو غانو شریکولو ویب سایټونو کې د عدم تشدد د ریواجولو او د جګړې نه د نفرت پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه د فرخنده اسد ریپورت اورو چې د ډیجیټل میډیا د جګړو د مخنیوي لپاره لا نوره خ توګه باندې څنګه استعمالېدل شي.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکونکې ادارې مشر عمر منصور انصاری وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ واستو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جديدي ټکنالوژي له لارې اوس ته افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
دغه خلک ورځ په ورځ کاري دنه خلکو زیاتی لکه یوټیوب په دې کې ویډیوګانو شیر کوي. د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه د موضوع د خوانه د ولست افغان هغه د نورو سره به شریکیږي. ډیر ورځ څنګه یو پیښه وشوه او هغه د خلکو جذبات را وپارول. په هغه وخت کې د هم څومره شریک شو مې ویډیو ځان شریک شو. نو د خلکو په منځ کې او د دې په خانو کې د جګړې خلاف یو کرکه فارکټر چې په خوا به شي هم ممکن نو.
د سواد یو ځای خبريال فضل خالق وايي په سواد کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وا چې د سواد ولس کولای شو دغه حالات په اړه خپل غږ پورته کړي.
سواد یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی. د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی دغه استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی. دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام چې لیږي هغه ډیر زیات در اثر کوي او زر خريږي. زدا غنم چې نصر په رورل په دې سواد په لور سواد کې په ناندي سواد کې بلکې په غریب سواد کې هم زیات تر خلک چې دی هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د اواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر خګړې لپاره یو کارکونکو د فاټا یوت فورم جوړونکو مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستي.
کم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کم چې دا دا د ډېر اهمیت لري د زموږ د معاشره کې. ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم. او کومه پوزېټیو طریقې سره وګورو د پوزېټیو استعمال وګورو ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې قبایل سیمو کې به دا خبره کومه چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایل سیمو کې اکسس نشته. موبایل سرویسز اکثر بلاک شي. کوم چې انټرنیټ فیسیلټیز دي نو هغه هم موسټلی نوي یا د موبایل په ثرو باندې لګ دی روي. خو بیا هم چې قبایل سیمو کې کم ځوانان دي هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي او کتا سی ریسنٹلی وګورین دا کبایلو کې بده سوشل میډیا د وجه ډیر زیات اغه کې او شعور او اغاهی کم چې موږ ته ویو اغه ډیر زیات راغله کې دا داسې شعر چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه مسج به اساني سره پروپاګیټ کی.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړی دا چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیخه په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرول شي او نړۍ ته د تصویر بل اړه خودل شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډیرو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واتس اپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې د مایته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د خبرونو لنډیز د مجید بابر ناورو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لرکی نوې صوبایي ټکس به تجاران مجبور کړي چې په دې صوبه کې کاروبار پرېږدي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د حسونې لپاره سخت کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستور شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندي هیوادونو د په سیمه کې د نا اعلان شوی جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به هر کال $3 ارب مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ وولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرسته به له 2013 تر 2016 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې وطن افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لاره کې اټلي ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 1500 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولونګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاس ته ورغلي دي. ایران وایي چې لس تنه سنی وسلوال یې چې په دې هیواد کې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو نیولې دي. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درې نورو صوبو کې نیول شوي دي. په بغداد کې د امریکا پوځي قماندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجا ښار درېمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویان کریستوفر ګورور دا څرګندونې د فلوجا ښار د نیولو په اړه د عراق د پوست وروسته دا ویردوي.
او د اوس وخت شوه دی د مشال د ریډیو مجلې په دې خبرونه کې درته د سندرغاړي ستار یونس او شاعر کائنات تنها سره مرکه اورو. کلتوري رپورټونه به هم واوري د خبرونه کوربه دی نجیب امیر.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو درته کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په هالیوډ کې د مولانا جلال الدین بلخي په ژوند یو فلم تر لاس لاندې دی. د فیسبوک د جوړونکي د اکاونټ د هک کېدو مخبرو د نړۍ په لرغونو تابلوګانو کې د افغانستان د لاجوردی رنگونو د استعمال په اړه راپور لرو. د سندرغاړي ستاره یونس سره مو خبرې کړې.
پشاور کی هر چیز اچھی لگتی ہے. پشاور تو ہے ہی اچھا. وہ جیسے لاہور والے بولتے ہیں لاہور لاہور ہے, اور ہم لوگ جب کہیں باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پشاور پشاور ہے.
د کونړ د کائنات تنها مرکه هم اوریدل شي.
نوم می کائنات تنها دی او د کونړ ولایت اوسیدین کی ما د شیر شاعر سره خلک ساتو.
په دې سربیره نور مطالب هم لرو. بدرګه موکړه رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. هالیوډ غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په ژوند فلم جوړ کړي. اټکل کیږي چې په دې فلم کې بعد ټایټانیک فلم هیرو لیونارډو ډی کاپریو د مولانا رول ولوبوي, او د ګلیډیټر فلم سناریو لیکوال به سناریو ولیکي. د مولانا د رول لپاره د ډی کاپریو احتمالي غوراوي د یو لړ انتقادونو باعث هم شوه دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پر راپور کې.
د ګلیډیټر فلم سناریو لیکونکي
دیوید فرانزونی د هغه نوی فلم پر سناریو کار کوي چې کیسه د مولانا جلال الدین محمد بلخی پر ژوند متمرکز ده. فرانزونی وایي د دې ستر صوفي شاعر د ژوند پر بنسټ بیوګرافیک فلم به په لویدیځه سینما کې د مسلمان کرکټر په اړه کلیشهی تعبیر بدل کړي. هغه زیاتوي چې مولانا په متحدو ایالاتو کې خورا زیات شهرت لري او د ده په نظر دا فلم به د مولانا په اړه یو تصویر او کیسه وړاندې کړي. مولانا د 14 میلادي پیړۍ ستر شاعر و چې په بلخ کې زیږیدلی او په اسلامي هیوادونو او نور نړۍ کې خورا زیات شهرت لري. د مولانا شعرونه چې په 2014 کال کې په امریکا کې خپاره شول هلته خورا زیات لوستونکي لري او په زیات شمیر پلورل کیږي. د راپورونو له مخې دیوید فرانزونی چې د آسکار جایزې د ګټونکي ګلادیټر فلم سناریو یې په 2002 کال کې لیکلې ده، په دې وروستیو کې د مولانا په اړه د جوړیدونکي فلم له پروډیوسر سره په ګډه ترکیه ته سفر کړی و. هلته یې له ترکی پوهانو سره خبرې کړي او بیا په قونیا کې د مولانا د مزار لیدو ته تللی و. فرانزونی له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دی غواړي د ټایټانیک فلم لوبغاړی د آسکار د سګنۍ جایزې ګټونکی لیونارډو دی کاپریو د مولانا او روبرت دوانی د مولانا د مرشد شمس تبریز رول نه ولوبوي. د مولانا د رول لپاره د دی کاپریو احتمالي انتخاب یو لړ انتقادونه هم پرولی دي، ځکه د یو شمیر کتونکو په نظر نوموړی د مولانا د رول لپاره مناسب لوبغاړی نه دی. که څه هم د مولانا د ژوند په اړه د دې بیوګرافیک فلم طرحه تر اوسه په مقدماتي پړاوونو کې ده، خو پروډوسران یې هیله مند دي چې د شوټین چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنگ کاراوه. د مقالې په وینا دا رنگ دومره قیمتي و چې ځینې کاروونکي نقاشانې پوره وړې شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنگ ورته وپیري. په دې اړه چې دا رنگ کومو مشهورو نقاشانو کارولې او وروسته یې څه بدل وموندل شو له ملالۍ بشیر څخه جزئیات اورو.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنگ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یو تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایټالوي نقاش رافایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنګ کاراوه. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پورولې سوه. ورمیر په خپل تر ټولو مشهور تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ شوی رنگ کارولی دی. د دغه تابلو نوم د ملغلورو دوالین جلی دی. د لاجوردی رنگ نوم خپل ځانګړنې په خپل څرګندوي. دا هغه رنگ دی چې نور ټول شنه رنگونه پکې حل ښکاری. دغه رنگ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنگ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردی رنگ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنگ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سو. بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډه کړل سوه او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخښل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنگ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنگ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنگ یې نسو پیرلی بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1844 کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردی رنگ بدل جوړ کړ هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوو کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردی رنگ یې مخکې لا جوړ کړی. یو د جین بپټیسټ ګویمیټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمیټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردی رنګ په نامه مشهور سو.
فیسبوک د نن مهمه ټولنیز رسنۍ ده. تاسو ته به معلومه وي چې په دې وروستیو کې د فیسبوک د جوړونکي مارک زوکربرګ اکاونټونه هک شول. د انټرنیټ په نړۍ کې ځینې ناړامه خلک د نورو اکاونټونه او بانکي حسابونه هک کوي، نو که تاسو هم فیسبوک کاروئ او اسانه پاسورډ مو ورته ټاکلی وي نو همدا نن یې بدل کړئ. په دې اړه نور تفصیل د عصمت سروان نورو.
هکرانو د فیسبوک د خاوند پاڼې هم هک کړې. څوک چې له کمپیوټر او انټرنیټ سره سروکار لري هک او هکر پیژني. هکران هغه کسان دي چې د نورو خلکو ویب پاڼو، ویب بلاګونو، د ټولنیزو رسنیو پاڼو او یا آنلاین بانکي اکاونټونو ته په چل او د ویروسونو له لارې ننوځي او غلا ورڅخه کوي. یوې هکر ډلې چې په ټویټر کې 1,000,000 فالووران یا یاران لري ادعا کړي چې د فیسبوک د خاوند او مشر مارک زوکربرګ اکاونټونه په انسټاګرام، لینکډاین، پینټرسټ او ټویټر کې هک کړي دي. هکران د ډیرو خلکو اکاونټونه هک کوي، خو دا چې د فیسبوک د خاوند اکاونټونه یې هک کړي د زیاتو خلکو پام ځان ته اړولی دی. لینکډاین څو اونۍ مخکې ویلي وو چې په 2012 میلادي کال کې د دې ټولنیزې ویب پاڼې د څه باندې 100,000,000 غړیو پاسورډونه او ایمیلونه هک شوي دي. د زوکربرګ د اکاونټ د هک کېدو د خبر له خپرېدو وروسته فیسبوک ادعا وکړه چې په انسټاګرام کې د زوکربرګ اکاونټ ته لاس نه دی وربل شوی، خو ورداخلېدای نه شي. ویل شوي چې زوکربرګ اسانه پاسورډ انتخاب کړی و ځکه هکران په اسانه توانېدلی چې اکاونټ ته یې ننوځي. هکرانو لیکلي چې د زوکربرګ پاسورډ دا 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 یا ډی ای ډی ای وو. د انټرنیټي مسؤلیت ماهران وایي چې باید د پاسورډ په جوړولو کې نه یوازې توري بلکې عددونه او ځینې نښې هم وکارول شي څو هکران یې په اسانه ونه شي موندلی.
دا د ستاره یونس سندره ده. د پښتو موسیقۍ لپاره د هغې خدمتونه له چانه پټ نه دي. نوموړي په پېښور کې زو کړي خو مشران یې له سیالکوټ راغلي او د غلطې اړولې. ستاره یونس وایي پښتو سندرې بې شمېره ویلي خو پښتو خبرې نه شي کولی. په یوه تازه مرکه کې مشال رډیوي مجلې ته وویل چې 2 کاله پخوا یې واده وشو او اوس یو زوی لري. سمودا له هیواده بهر وه خو اوس بیرته پېښور او موسیقۍ ته راګرځېدلې ده. نوموړي په خپلو اوسنیو فعالیتونو او د اختر د پروګرامونو په اړه راته داسې وویل.
نن سبا زیاتره د فلمونو لپاره سندرې وایم. پخوا به شوکیا نارینه سندرغاړو او د موسیقۍ دکاندارانو موږ سره د سندرو کیسټونه ډکول، اوس هغه لړۍ ودرېدلې ده. اوس یوازې د فلمونو لپاره سندرې ریکارډ کیږي. زه اوس مهال 4-5 فلمونو ته سندرې ریکارډوم.
ستاره یونس وایي که څه هم په دې وروستیو کې نشترحال بیا پرانیستل شو، تمه ده چې د موسیقۍ فعالیتونه به یو وار بیا پیل شي، خو وایي په دې وروستیو کې د امنیتي حالاتو د خرابوالي له وجې دغه هر څه په ټپه ولاړ دي. له ستاره یونس نه مې وپوښتل د پښتو فلمونو ماحول څنګه دی. آیا تاسو په خپله هم کله پښتو فلمونه ګورئ او په دې پوهیږئ چې د فلمونو والا ستا د سندرو څه ډول حشر کوي؟ هغه راته وویل
پښتو فلمونه ما خو کله هم پښتو فلمونه کتلی نه دي. که ریښتیا راباندې وایې زه یې نه ګورم. پېښور کې فکر نه کوم چې کومه میرمن به سینما ته ځي، نو زه هم نه یم ورغلې. زما په خیال د پښتو فلمونو ماحول اوس ډېر ماډرن شوی دی. دا به ښه هم وي خو د پېښور کلتور پکې په ختمېدو ښکاري. زه پخپله زما په سندرو انځور شوي رقصونه نشم کتلی. زما پر سندرو یې عجیبه عجیبه ګډاګانې کړي وي، زه چېرته کتې شم.
ستاره یونس راته دا هم وویل چې په پېښور مینه ده او د دې ځای د خلکو کلتور او رواجونو سره ډېره مینه لري.
د پېښور هر څه خلګي. پېښور خو نو ډېر ښه دی. لکه څنګه چې د لاهور خلک وایي لاهور لاهور دی، نو موږ ورته وایو چې پېښور خو پېښور دی کنه. مونږ د پېښور سره سا اخلو.
ستاره یونس را سره په پښتو خبرې ونه کړې، خو د پښتو یو سندره را ته لږ زمزمه کړه.
پښتو ته نه یاتی نه یا نیمرا کیا رضا شا مرو را را پخلا شا یا نیمرا کیا رضا شا مرو را را پخلا شا مرو را را پخلا شا.
ستاره یونس وای په دې وروستیو کې په فارسی او اردو ژبو هم سندرې ویلې چې خلکو ډېرې خوښي کړې دي. کائنات تنها د افغانستان یو ځوانه شاعره ده. له تیرو سو کلونو راهیسې شعرونه لیکي، د ټپیزو کتابونه یې چاپ کړي او د غزلو د کتابونو د چاپ کولو هوډ لري. نوموړي مشاعرو ته ورځي، فیسبوک کاروي او د رادیوګانو سره هم اړیکې نیسي. هغه څه چې ښایي د دې په پلارني ټاټوبه کې ډېر نجونې اجازه ونه لري. له نوموړي سره مې د زړه خواله کړې. په سر کې راته داسې وویل، شیر میدان ته راغلی. ستاسو په کورنۍ کې بل چا هم شیر لیکه که څنګه؟
شیر میدان دا شو چې موږ د مهاجرت دوره وه او په کوزه پښتونخوا کې اوسېدلو، تر هغې مکتب کې به هم دا شعرونه ځان سره زمزمه کول. جانې به هم کتلې، د ترانې ټیم وه، هغې هم برخه اخیستې وه. نو بس تر هغې مو مینه وه چې بیا افغانستان ته راغلو. یم دلته د وطن ناخوالې دا دودونه
تاسو شعرونه لیکئ، مشاعرو ته ورځئ، په فیسبوک کې یاستئ، د رادیوګانو سره اړیکه نیولی شئ. آیا په افغانستان کې ټولې ښځینه شاعرانې همدومره آزادي لري؟
مشکلات د نور مینوال تر لاسو ورسوم خو هغه نن نه شي کولای زه په خمه ټوله نه نن او دا مشکلات زیات دي ته په خوخه
سما د افغانستان کې په سرتار سری ټوګه د نارینه خو بهیرونه ډیر زیاتی دوی غونډیم کوي کلیزه مشایری وي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خوځو د پاره هم داسې ځانګړي غونډې وي ځانګړي بهیرونه شته
ولې نه ولبته خو ننګرهار کې هم یو بهیر دی د خوځو بهیر دی خو هغه کې تر اوسه ما برخه نه اخیستم کوم کلام کې ما
تاسو د شیر ځنی کتابونه چاپ شوی دي
او بل زما خو امه ستوتون کې چاپ دي خو ته په دې دي چې زمړې چې ډېر باب او ډېر مینوالې درنو ده ته په دې فورم کې ما راغې نو ما ستوتون کې یو ټول دې چاپ را بیا زمونږ د مینوالو وخت نه چې دا کتابخانه والا وخت نه تاسو ته کتاب لري زیاته چلی ده او تاسو یو کتاب په هم نو اوس بیا پرسته دي دا څه دي چې خون خراب شو هر څه ولي کلی نو هغه چې ته یې نه ویل چې څنګه چې مخکې لري زه دا د تپی سره ویل دی باندې نه دلو دا هغه درې کړه به یو شان دی دا په بل څنګه نو ته په خور ځم په خانه سر دی ډیر تپی شاعر معلوم نه دی بیا په بل استادانو د تپی زم مخالفت وکړ ما هم پری خو دی نو اوس دې شعر د ټول دی کائنات د غزل خو ډیر تعریفونه دی یو پکې دام د چوي غزل د خزو سره خبرې کول نو کله چې یو خزینه شاعر غزل لیکي د چا سره خبرې کوي مہربانی څنګه څنګه ځان ته پام وکړم که خوخه دی وي یو شیبه آرام وکړم که خوخه دی وي او د غرور هر یو شاهزاده ته به جواب ورکړم د خپل ښایست سلام وکړم که خوخه دی وي او دا د نشي وزري لري لري بیا یې سړی دا د نشي وزري لري لري بیا یې سړی تنظیم د جام وکړم که خوخه دی وي دا د نشي وزري لري لري بیا یې سړی تنظیم د جام وکړم که خوشه دی وي او د بعضې خلکو نظرونو باندې پوهه یم تش د لیمو سلام به وکړم که خوشه دی وي او یوازې ستا په باب کې وایم شکی به شي څوک چې څه ته خاص او عام به وکړم خوشحدی
ډیر خپل غزل خوان دی وک ممکن دا یو بل غزل هم ورو تاسو
ولی ما غزل خو ما سره زیات دی ورته وایم راغلا چې تا ویل هوا د پسرلی راشي وښ نو راو ګورا مسافری هم دمرا بس دې چې داتا وکړه مسافری هم دمرا بس دې چې داتا وکړه یار کرا سکے او تخو سانی راشي او زه د تاثیر لاندې راځم چې درو ګورم زه د تاثیر لاندې راځم چې درو ګورم ادا چې نری نری خله می پر تندې راشي هغه یو سوال می قبلیږي زه ودا وایم هغه یو سوال می قبلیږي زه ودا وایم خدای پر ما دې د پخا غوندې ځواني راشي په ما ته هر څومره غم راشي تیرولی شم پما کې هر څومره غم راشي تیرولی شم غملی نه شم چې غم مې په لالي راشي اخري باید زه په دې دومره کایناتو کې تنها شوم زه په دې دومره کایناتو کې تنها شوم ما ته د ویرې ته زما هغه تنهایي راشي ما ته د ویرې ته زما هغه تنهایي راشي
ډېر ښکلی غزل ډېر زیات مننه چې مشال رادیو سره مو خبرې وکړې له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو بل ونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې روغ رمټ او ودان اوسه.
خوب